یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام مودا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړم. د دې خبرونې په اوګدو کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي او رې چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړی دی. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. او د سوریه په شمال کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حسام الدین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و نن سهار په دې ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله دا کار وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د فاریاب په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن یک شنبه له سره پیلوي. دا بهیر تیرونې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله چې ثبات او همپالنې ټیم یې مشري کوله وځنډېده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقه په اساس کړې ده. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې 1200 وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. دغه پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د میوان ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترسره شویو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. هغه وویل د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو 13 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. علوی په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د زیانونو او تلفاتو یادونه ونه کړه. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نومبر په 18مه د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. د ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6مه پیل شوه. له هغه وخت راهیسې افغانستان د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې ویست انډیز ته وبایللې. د افغانستان لوبډلې یوه د شل اوورونو یوه شل اووریزه سیالي هم ویست انډیز ته وبایلله، خو په دوهمه شل اووریزه مسابقه کې چې پرون وه دې لوبډلې ته په 140 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د نومبر په 20مه د دواړو ټیمونو ترمنځ تست لوبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن لوژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. مایک پومپیو پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ولیکل، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي و، متحد ایالات ستاسو ترڅنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دوهمه ورځ وه، یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل شوي و چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د ایران له نورو ښارونو لکه له مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه په شمال کې پرون په یو موټربم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دا خبر د سوریه مخالف فعالانو او د ترکیه دفاع وزارت ورکړی دی. خو په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب خارګوټي کې د وژل شویو کسانو شمیر 19 تنه وښود او ویل چې په هغوی کې 14 تنه ملکیان هم شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالانې رهبري کوي ویلي دي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د خارګوټي په یوه بوخته سیمه کې شوې ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لور چې پر امنیتی زون دی ولکی ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې یو فعال چې په دې اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهره چیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه کوي هڅه کړې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې یا امنیتي زون ته ورسوي چې امنیتي تدابیر پکې سخت ټینګ شوي دي.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ورو درنو دوستانو د خبرونه محمد اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ د هم اوري چې په افغان حکومت کې یو خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادله د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وی. په یو بل راپور کې وو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړ.
ټول ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د رایو د بیا څېړنې او شمیرنې د ځنډیدلې بهیر د بیا پایل هرکلی کوي.
وسنی د بیا شمیرنې پروسې نه مونږه ځکه ملاتړ کوو چې هم کمیسیون نوماندانو سره مشورې خپلې وکړي د هغو اعتراضونو ته غوږ ونیو چې دوی غوښتنې څه دي.
دغه شان به په ولایتي رپورټونو کې واوري چې په هلمند کې بې ځای شوی کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري. دروانی خبرونه د همه نیمای نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځنګړ شوې ده. دا به هم را سره وري روان خبرونه مو تر 2 بجې دوام لري را سره پات شي. یو اربیا هر کله درنو دوستانو زموږ غل ازادي رادیو نوري. په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادله د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وی. د کابل په حمله کې چې د افغان ولسمشر لخوا د تبادله د اعلان په سبا وشو 12 تنه ملکیان وژل شول او د وی بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د څلورو ساتونکو په ګډون شل کسان پکې ټپیان شول. خو د سیاسي چارو شنون کې نظر محمد مطمئن چې تازه ل قطر نه رسون شوی وایي چې دغه چاره د سشي لامل ځندېدلې ده. په دې ریپورت کې به واورو اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم دا اوس را سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړي.
بله، په افغان حکومت کې یو خبره سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د امریکایي پانتون له استادانو سره د طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وی. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نو می واخیستل شي وایي چې په دې تبادلې په برخه کې د افغان حکومت یو شرط دا و چې تاوتریخواله را کم شي. تیر ورځ نو وخت د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې انس قانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. خغلی صدیقی د غشان په خپل ټویټ کې لیکلی چې طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدل د دې لامل شول چې د انس قانی، مالی خان او حافظ رشید خوشی کېدو بهیر وسنډیږي. خو په خبره افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنی ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سیشن به پورس ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس قانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. وی ویل چې په دې سره باید تاوتریخواله را کم شي. خو تر دغه اعلان وروسته په همدغه ورځ د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان چاودنه وشوه. دغه عملی د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویل شوی. د اعلان پر سبا د چهار شنبه په ورځ بیا د کابل 15 امنیتي او زیړون په قصبي سیمه کې د ګاردا ورلد په نوم د بهرانه امنیتی کمپنی پر موټر بم برید وشو چې 12 کسان پکې وژل شول او د یادې امنیتی کمپنی د څلورو تنو ساتون په ګډون چل کسان پکې ټپیان شول. دغه دواړو عملو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او طالب وایي ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله دوی پوری اړه نه لري. خو له قطر څخه دراستون شوی افغان پلاوی یو غړی وایي امریکایي استادانو سره د لوړ پوړو طالب زندانیانو د تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوی چې امریکایانو له طالبانو وغوښتي چې افغان حکومت سره خبرو او اوربند هم غاړه کیږي. خو طالب چارواکو دا نه منلې. د سیاسي چارو شنونکي نظر محمد مطمئن چې دغه پلاوی په ترکیب کې شامل او تازه له قطر څخه راستون شوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډه ته وویل
چې کله داخلک الوتکې ته راوستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې شوی ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي و نور ژوندي نه وي. خو طالب وایان ذبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس ذات څرګندونې رد کړې دي. د یادونه ده چې له طالبانو سره په قطر کې یوې هوکړې ته نږدې شوې د امریکایي چارواکو نه پړاو خبرې وروسته له هغې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په شش درک سیمه کې په یوې تربم چاودنه کې سرتیری په ګډون 12 کسان وبشل شول او مسولیت طالبانو ومنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او دا هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویل او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پایل کړ. کمیسون وایي هڅه کوي هر څه ژر د نږدې 13000 محلونو رای شمیرنه بشپړه او لومړی نه پایل اعلان کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا یو ځل بیا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او ویل چې د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. خو دولت جوړونکو ټیم بیا د انتخابات خپلواک کمیسون څخه غواړي چې د قانون پر اساس عمل وکړي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې د زهیر مل سره مهرباني.
بل اکرام صاحب څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو کاندیدانو له استادو سره تر دوه ځلې خبرو او بحث وروسته نن پاتو وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
که څه هم د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو د نسبی توافق وروسته بیا ځلې شمیرنه پیلوي، خو یو ځل بیا د ثبات او همپالنې سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او وایي د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې وایند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل کمیسیون تر اوسه د دوی پښتون او اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل.
موږ په دوه ورځو کې چې موږ له کمیسیون سره بحثونه درلودل، متاسفانه کمیسیون هیڅ نو قناعت کوونکی ځواب موږ لپاره نه درلوده. او د دوی وزرای دي چې د طرفونو خصوصا د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي او دوی ته یو د قانون او عمل له مخې یو قانع کوونکی ځواب وایي په خپل سر لاړه او پروسه پیل کړه. دا پروسه د قانون له مخې نه ده، تر هغې چې پاک او ناپاک رای جدا نه شي او هغه موارد چې مطرح شوي په هغو ته رسیدګي ونه شي، موږ په دې پروسه کې ګډون نه کوو.
د سوریا او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړي فضل غنی حقمل هم ازادي رادیو ته ومنله چې دوی د غوښتنو تر نه منل کېدو پورې به د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ته حاضر نشي. د دې ډلې وړاندې په ټول افغانستان کې د رایو بیاشمیرنه په نږدې 2400 محلونو کې د انتخاباتو بیا کول او د انتخاباتي جرایمو د څیړلو لپاره د یوې ځانګړې قضایي پلاوي د جوړ غوښتنه کړې وه. د نوماندانو شورا چې ولسمشر ته ولس نوماندانې غړیتوب لري هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لدی بهیر سره بایکاټ اعلان کړی دی. د شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي تر هغه چې معتبر او غیر معتبر لیوو بل جلان شي دوی بدرای د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې ګډونونه کی. خود د ټولو برخلاف اکرام صاحب د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم بیا د تیر پسیر د دې بهیر لپاره هر کله کړی دی. د انتخاباتي ټیم یا ویان رضوان مراد ازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د قانون پر اساس خپل کارونه مخته یوسي او هر سجر د افغانستان خلکو ته د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. خو بیا په یو شمیر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا درای د بیا شمیرنې او تفتیش په تړاو د انتخاباتو د ولایتي کمیسیونو د تړلو خبر هم ورکړل شو.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر پیل کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د رایو او د څېړنې او بیا شمیرنې د ځنډیدلې بهیر هرکلی کوي، خو دوی ته مهمه دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې او څېړنې ورځني معلومات له نوماندانو او انتخاباتي څارونکو سره شریک کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شنواری ازادي راډیو ته ویل نوماندانو ته هم پکار ده چې نور د تحریم پر ځای د څارنې لپاره خپل استازي ولایتي کمیسیونونو ته واستوي. بیا هم امید زهیرمل له خغل شنواری سره مرکه کړي او د رایو د بیا ځلې پایل د هغې سپاړې ترې پوښتنې دي.
کمیسیون نوماندانو سره مشورې پیل کړې او بیا بیرته نن شروع کړل. زه فکر کوم یو څه زمونږ یو ناظر نه هڅه کوي دغه کار د کمیسیون ممکنه هرکلی کوو او د منلو وړ دی، ځکه دوی هغه مشورې چې لازمي وي نوماندانو سره وکړي دغه محلاتو په اړه چې اعتراضونه موجود دي یا شکونه کې موجود دي د هغه د حل لپاره د شفافیت په خاطر باندې چې دغه بیا شمیرنه پیل کړي او نن یې پیل کړه، نو دا هم د استقبال ور خبره ده.
د دې احتمال شته چې نن یو ځل بیا ځنې ټاکنیز ټیمونه دغه رای شمیرنه تحریم کړي، هغه مهال چې بیا داسې یو ډول برخورد وشي له دې پروسې سره پایله به سي او یو مهم بحث پر مشروعیت د دې بهیر دی، آیا غیظ به ولري؟
زه فکر کوم زمونږ خپله د تشویش خبره ممداده خو نوماندان زمونږ خوتنه ممداده چې نور لک تر لګه د ملي ګټو په خاطر باندې د افغانستان د ولس په خاطر باندې یعنی تر ډیره حده پوری سم دلاسا په عمومي توګه دی او یو بهیر تحریمول دا هم حلاره نه ده، مناسبه حلاره نه ده. دوی د لاشي مثلا ناظرین د خپل ولته ولري چې کېدای شي بلابیل ستونزې په بیا شمیرنه کې پیدا شي.
شینوار صاحب څه نظر لري په هغه غونډو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ډلو سره درلودله، کوم موضوعات باندې چې بحث شوی فکر کوي چې قناعت نه دی حاصل کړی چې یو شل بیا دغه اندېښنې راپورته کیږي کنه نور لاملونه د دې خبرو تر شا شته دی؟
زموږ په اند دواړه ستاسو دواړه خبرې د منلو دي. ځینې مسایل دي چې د نوماندانو قناعت نه دی حاصل شوی. مثلا یو غوښتنه چې مونږ ترې خبر یو، ځینې نوماندان وایي چې کمیسیون غوښتي چې د یو لک و ډیر ضرور رایو په باره کې تاسو کمیشنران باید پریکړه وکړي. دغه پریکړه تر اوسه پورې د رایو پر اساس باندې نه ده شوې چې د فکر کوم قناعت نه دی حاصل شوی. ځینې نور موارد هم شته چې شاید کمیسیون هغه ته قانوني جنبه ولري، قانوني کړنې ډېرې معلومې وي، فیصلې قانوني، خو ځینې نوماندان د دې لپاره چې په یو ډول باندې دغه پروسه هم سپوتاش کړي د خپلو ګټې لپاره یا د دوی ځینې قناتونه ځینې مسائل قنات نه دی حاصل شوی، نو غواړي تحریم خاطر دغه پروسه وړي.
بل اخر هغه څه چې هم د انتخاباتو د روان جنجال پاتې ورسول شي او ترخوای خلکو ته پایله اعلان شي، کوم ایلاری دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په هغه باندې عمل وکړي؟
خا لومړی دا چې کمیسون چې هر ورځ بیا شمیرنه کوي، باید د هغه اخیری ورځ په کتبی شکل باندې ټول معلومات خلکو سره، ناظرو نهادونو سره، مطبوعاتو سره، او همدارنګه مهمه چې دا د ټولو نوماندانو او ټیمونو سره شریک کړي. په دې ترڅنګ کمیسون خپل مکلف دی چې د دومره زحمت چې ایستلی او د پروسې هغه مالکیت د دوی په غاړه دی، نو دوی یو اقدام وکړي، خیر دی مختلفو ټیمونو ته د لاړ شي، بیا دې راجم کې مشورې دي وکړي، قناعت د هغوی ورکړي.
اوس هم څو لن اقتصادي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په 1500 ولایتونو کې د 850 ته اوبو د وړو بندونو د جوړېدو چارې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې مجدي بهنود نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو ټول لګښت 220 میلیونه افغانۍ کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړیږي.
هدف از اعمار چک دم ها جلوگیری از سختبات سیلابهای موسومی، مدیریت درستی آب است، بالا رفتن سطح آبهای زیرزمینی، تهیه آب آشامیدنی و آب و بیش از 13,000 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار میگیره.
دو اوبو او انرژی وزارت وای پوپام که دا چه پا نگدی راتون که دا دریس و چلور درس نور و بندونو دا ترونونو چاری هم چه شپک 500 میلیون امریکای دلار لگک پلی رازی هم رستایسی دا دوگو بندونو دا جردو لگک طول دولتی بودیجی ورکول کیگی. د کلیو پراختیا وزارت وایي ټاکل شوی چې روانونی په کندهار ولایت کې د لاسي توکو او کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړ شي. د دغه وزارت ویان فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او د افغانستان له وزنونو نه به په سل غرفو کې بیلابیل توکي نندارې ته کیښودل شي. ښاغلی اجن زیاتوي چې په دغه نندارتون کې به تر ډېره ښځینه لاسي توکي نندارې ته وړاندې شي. د کلیو پراختیا وزارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې په سر کې دې ته ورته نندارتون په کابل کې هم جوړیږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ شل پوله، یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ درس پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند ولایت کې بې ځای شوي کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستو دپاره څه نه لري، خو مسؤلین یې پر نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کوي چې د بې ځای شویو کورنیو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی په یو رپورټ کې راستولی.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د ناامنیو او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي، او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري.
د هلمند کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې دمګړې 4800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیش او خالته ورکوي او مستحقو ته نه رسیږي. مدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنو له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماښام د پاره څه نه لري چې بیا خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، داغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځي سلګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي، خو دوی شي نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجی نوراغا سادات راتول روزمره د مرستندوی ادارو سره خبرې کوي. د هیلو شودل چې لنډه موده کې به د هغه کورنیو دپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره له وړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه ورته ورکړله، مکتوبي د لارې ما هم ورته ورکړله، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ دپاره موږ د دوی څه غوښتنه کړې دي. د یو دفتره سه او د 2800 کورنۍ دپاره د بل دفتره سه مو غوښتنه وکړله چې د دوی دپاره د ژمني توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څش کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسیږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړي
د بې ځایه سو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 4300 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 20000 نور کورنیو مسته چې د نامنوی له امله نور امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. موږ دلې استای تازه دی راجو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری خبرونه اوري. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په 100.15 اف ام سپاو د غشان په منځني سپا 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو ته کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د امریکای په هنتون د استادانو او طالب زندانیانو د تبادله د پروسې د ځن د څرنګوالي پاړه لیکنی او تبصری خبري کړي. دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې ناکامه هڅه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کله چې طالبانو د امریکایي استادانو د تبادلې ژمنه پوره نه شو کړای نو د طالبانو درې غړي بیرته باګرام زندان ته انتقال شول. د لیکوال پن ستونزه دا ده چې په قطر کې د طالب ډلې استازي بې واکه دي او د کوم تصمیم اختیار هم نه لري. چارې ټولې د پاکستان او ورسره د نورو افغان دښمنو لورو په لاس کې دي. بل دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سرمقالې کې لیکلي، طالبان د سولې په لټه کې نه دي. په سرمقاله کې یادونه شوې د امریکایي او طالب زندانیانو په آزادېدو کې شرط دا و چې طالبان به تاوتریخوالی راکموي اور بند بمني، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه شرایطو ته ولې غاړه کې نه خوده. د لیکوال په باور طالبانو یوازې د امریکایي زندانیانو په آزادېدو سره غوښتل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي او نړیوال دې ته چمتو کړي چې دوی ته امتیاز ورکړي. د ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې راغلي، ممکن طالبانو دوه امریکایي استادان وژلي وي، خو د لیکوال پن کچري ژوندۍ وي او طالبان بیا چمتو سي چې تبادله یې کړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، د امریکا او طالبانو غوښتنو ته تسلیم نسي. د سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په دغه تبادله کې اوربند یو شرط په توګه وړاندې کړي، خو د سرخط ورسپانې د سرمقاله لیکوال بیا د امریکایي او طالب زندانیانو په تبادله انتقاد لري. د لیکوال په باور اساسي مسله دا ده چې ولې افغان حکومت د خلکو له حقونو پرته تصمیم ونیو چې دغه تبادله ترسره شي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي، د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالب مشرانو د تبادلې پر سر د حکومت او سیاسي اړخونو یو زیاته برخه د دې معاملې پر ناکامي خوښدي. د لیکوال په باور مهمه ده چې زموږ قضاوتونه د خوښۍ او خپګان فکټورونه او په ډېرو لویو ملي مسایلو کې دریځونه تر ډېره حده ناسنجول سوي او د تعقل پر ځای پر احساساتو ولاړ وي. د سرمقالې په پای کې راغلي، هغه ښاغلي چې پر دې معامله خفه و او اعتراض یې درلود، په کوم استدلال او منطق یې دغه دریځ درلود؟
د
زموږ ازادي رادیو نو اوري درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنز ورستې شلوري زلوب مالبته دریم شلوري زلوب نن ماخام د هندستان په لکنو ښار کې تر سره کیږي د تیر شپې په لوبه کې چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنز دوهم شلوري زلوب و افغانستان په لوی توپیر باندې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه په دې سره دریم سیالي تقریبا د نن شپې سیالي د فائنل په توګه باندې برازي ځکه لومړی لوبه لومړی شلوري د لوبه ویسټ انډیز ګټلې و او دوهمه د تیر شپې لوبه افغانستان وګټله افغانستان یو سل وو سل ټارګټ ویسټ انډیز ته ورکړی و او ویسټ انډیز د یو سل شپږ منډو په کولو باندې وتوانید او ټوله لوبډله وسوځې د شلوره پوره شول د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو کامیاب آل راونډر کریم جنتو چې شپږ ویشت منډې وکړې او دغه شانې پنځه ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول په څلور اورونو کې یولس منډې ورکړې او پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه دا سیالي به د افغانستان په وخت باندې په شپږ بجې باندې پیل کیږي اوس هم دولس بجې او دیرش دقیقې شوې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي لاغه نوروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو لمک سره پات شي
د سبات او همپلن د انتخاباتي ډلې پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر مخه ونیوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس ازادۍ راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر نن سهار پیل شي خو د سبات او همپلنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله وځنډېده په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې اوولس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دو سو پنځم اتل قول اردو وایي چې دا پوځي عملیات د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د ګډو ځواکونو لخوا شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د کابل په وخت پیلېږي په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ وي په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دو پلونو ولکه ټینګه کړې ده او د سوریه په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل شول
نور بس دی شکست سکوت
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو څو نندرتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندرتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښوالي او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی لمالی ستونزو سره مخ کړی دي د صنعتکارې میرمنې چې ډیرې د کور مشري ورترغاړې ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړی وای د حکومت لروري صنایعو ته په افغانستان کې د ننه او بهر د بازار د نموندلو لامل لخپل کار زړه توري شوی او یو شمیر صنعت کارو میرمنو خود د مخه خپل کار پیښی دی د نور بستې د دې اونې په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګری خونی لریسه غلی زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږي بلې غلی زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته خرغلست مننه
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو مخارونته او تاسو کوم اوریدونکو ته وړاندې کوم
ان ډیر زیاته مننه لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د خزو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه خزي په دې کې کیلې دي کومو برخو کې فعالیت کوي
مننه لکه څنګه چې تاسو دا ونو کړل د شتا ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډیر مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي هغه کپولو لسوالی کوي کومه شار کوي دوی سوداګری دي برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخې فعالیت لري هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دوه درلودي هغه ته نوښت ورکړی دی باغې کې تغیر راوستلی دی او دغه څخه مختلف څوک مثلا د برابرۍ چغه په مختلفو نمشګو کې یا نندرتون کې دوی ننداري ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره درو 50 مېرمنې ستاسو او د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریاستونو څخه لکه د عمر اجتماعي ریاست سره همدارنګه د انکشاف اتحاد سره سوداګریزې مېرمنې شته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې ترڅنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته؟
بلې، تاسو د 350 خزو یادونه وکړه چې دوی عملاً تاسو سره ثبت دي او دوی رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډیر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. غریبه مېرمنې ستاسو مثلا په کندهار په شهر کې دي، موږ سره چې کوم مېرمنې ستاسو غدره زون په ساته دي، مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا وطنه د زابل د ولایت سره موږ سره ستاسو په دغه درېستې دوه مېرمنې کې د اوروزګان څخه موږ دوه تنې مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه موږ سره ستاسو کو د انتخاب جهاد پر ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستاسو یعنی چې دا زیات دی د مېرمنو کو دا چې دا چې د مکمل مجرا جماوري کړې نه دي تر اوسه چې مشکله یاد کو چې څنګه چې د مېرمنې کار کوي کو د سلو په شاوخوا کې کوم مېرمنې چې مشکې جنو یا وینو یا په نندار ترونو تر سره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه بحث کې کار کوي.
بله، د خزو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډیری فعال دي؟ یو خدا دی چې په کور کې د لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره به هرم تر سره کیږي. ډیر په کومه برخه کې مېرمنې خیل دي؟
په کندهار کې تاسو شو پوهیږئ چې دلته موږ د خامک کار ډیر باب لري. په کندهار ولایت کې مېرمنې ډیرې چې دي هغه چې ډیر آشنایي ورسره لري هغه د خامک دوزی سره دي، چې دوی مخکې به تنها د نارینه وو لپاره کوم لباسونه رغول یا غاړې رغولي، اوس د خوشبختانه د مېرمنو لپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې لپاره دغه د شایسته لپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه برخه کې دوی ډېر بوخت دي او دغه ترڅنګ دوی تیر کال د ښځو د ریاست په پخ ډېر مېرمنې هندوستان ته ستول شوي وي چې د یو پروژې د لارې وي، هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو تاخ د ډیزاین لپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ د لپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر د لپاره دغه د ښکلا د لپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېر بوخت دي او دغه ترڅنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ وبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوخت دي، او د دې ترڅنګ د مربا او اچار او دغه برخه هم اوس شته مخبر پرمختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي، نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو مؤسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خاصه چاغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو لپاره دوی فعالیت لري، دوی ته روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوخت دي مېرمنې باندې او جوړوي.
بلی، دا کندهاري غړل کته چې اشاره وکړه دا یو مشخص نه دی چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډیر په افغانستان په اړه برخه کې تاسو راشه دا ډیر خلک دي سره لیواله دي او ډیر خوخی. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړی چې نور ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې د ته واده ورکې او نور بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دي سره علاقه ډیر لري او دا صنعت نورم واده وکي په خندار ولادت کې مخکې دینه چې تاسو ما پښتنې ته ځواب وای یو اوریدم کې لري لرو فضلادی ورور دی لورده ګلات ښه د دې پښتنه وښلو به روسب تاسو راوګرځو. بلې، السلام علیکم.
محترم مرسلو صاحب سلامونه تاسو ته درنه میلمنه ته د افغانستان ځمن ورس سلام وکم.
وعلیکم السلام. بله فضل ادی ورور ستړی مشمیره بنی
مننه. نو وقن د مو زیاتره خورګونه یعنی کوشش دا کو چې اختراع کوي او څه جوړ کو نو په لرو تاسو سیم ممکن تاسو څه شاو به د خلک زمين د زیاتره کمی پروونه خو دا تاسو په بدبختی سره تاسو چې د دې یو کوم د کوم مثال په کار کې کوم یو باندې اشواخ ته را جوړ کو بیا نو بازار ته روان د کوم حاضر شي او موږ درو پېښ یعنی د غدیر شورا د صدقه ته مقایسه کا چې د ورځې 15 روپۍ نو وتاره کیږي نو مو تاسو چې دا سی وتاره نه درنه ملمنه نه دا تاسو څو به چې دا سی هغه ګوري ورکو دې چې دا زیاتره لري چې تاسو ممکن د واښ پدین دا اوس هم دا ځای خورګوري چې دا سی وتاره هغه ورکو چې دا سی کوټه نو فوچ چې دې د فورا پیسې شي او بازار ته وران دي شي
ډیر مننه ژوند یو سات من ان شاء الله تاسو ژوند یو سي بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنه سره بل السلام علیکم بل زما غاوري
بلی مرسلین سلامونه تاسو وړاندې کوم ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو تاسو اغلی مېلمنه
مننه قاری صاحب مهرباني
تشکر باوجود دې چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ شه زه خو لا څه کوي نن نارینه په دې مشکلات سره مخامخ دي چې زموږ میوه ته زموږ صنایع لاسي صنایع او ټول زموږ تولیدات ته بازار یې د سره کسمه وایي د لزونه ترانسه سوي دي تاسو ملمنین سین پښتنه دا ده دیو ویل چې په کندهار کې موږ لاسي صنایع لرو یعنی دیو ویل چې موږ نه مېشد نه نندارتونونه لرو کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارانیانو خوشکړی او بازار یې دی ته پیدا سوي او دوهم دیو ویل چې پنځوس مېرمنې اوس موږ سره سوتي څنګه کېدلی شي چې دغه سوتېدل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نورو مېرمنو نورې مېرمنې هم سوتي او نورو ته هم کار پیدا کړي او دولت په دغه عرصه کې خصوصي سکتور په دغه عرصه کې ساتھ سره څه کومه کړې
دي ډېره زیاته مننه کړې چې ژوندې اوسې مننه ته من ان شاء الله جواب یې کړه شو زما پوښتنه ته به تر وګرځو او بیا به ورسره د فضل هادي ورو او قاری صاحب پوښتنه ته برښو
تاسو پوښتنه په ځواب کې زبای دوایم چې زموږ خوري راحت ده دا هم دغه نندارتونونه چې موږ په لار اچو د دې هدف هم دا دی چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي هغه کې داسې څوک هم پیدا شي چې علاقه وشي دغه د میرمنو څوک ته پراختیا ورکړي دغه تشویق کوي او دغه لار څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کړي خوشبختانه تیر کال زموږ یو دوی میرمنې چې زموږ سره ستفتي هغه په د جرمنی ته یا امریکا ته هلته د دوستانو له لارې دغه توکي هڅول چې تاسو یې دونه وکړه د غاړو څخه هلته به هغه بیا چې مثلا دلته یو لزر افغانۍ لري یا دوه لزر افغانۍ لري هلته به په لوړ قیمت باندې دوی خرڅوله او ښه پیسې به ترلاسه کوله او زموږ سره یو بل میرمن ده چې د رنګینجانې په نامه ده هغه ډیر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنعت یو داسې لار پیدا کړي چې هغه نړیوال بازار ولري دغه لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندارتونونو کې دغه څوک نندارې تقشیر دي او په خلکو وویني او ورته هغه د چا خبره شهرت ورکړي او دغه تر څنګ خرڅلو هم ولري نو په دې کې ډېر زیات د ستولونو مثلا د دې تر څنګ چې غاړي وي یو رقم کوړینان جوړیږي چې د کندهار میرمنې یا ټیکري چې د کندهار میرمنې څخه استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه دي یعنی د میرمنې په خپل لاس جوړي شو بازار لري دا زموږ شی او زموږ اورور پښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کوم د دې د پښتنې په ځواب کې زبای دوه مې چې دوی وايي یو بل د سفار د لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډیر اسانه او ډیر ښه پروسه ده د میرمنو لپاره چې خدای چې دوی په کورونه کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت یې هغه په ډیر اسانۍ سره پیدا کولای شي او بل ډیرې هغه میرمنې چې سواد نه لري هغه لپاره دا یو ښه څه دی یو ښه کار دی او دوی دغه میرمنې په کورونه کې یو شی تحقیقي او بیا بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړه کوي اوس دوی نوښتور کړی دی دوی هغه کیفیت ورشي کړی دی یعنی یو غاړه کې یو کور په یو میاشت جوړي هغه په لږ افغاني خرڅي زه فکر کوم دا یو کوچنی کورنۍ لپاره هغه لږ افغاني ډیر شي دی او دغه سادی ورځ
نه څنګه حل کولای شي. بله زه غواړم د پښتنې سره متصل یو بل پښتنه وکم د تاسو ویل چې یو غاړه دوی د قلب لزر افغانۍ زی خو بیا مزیم شکایتونه د کندهار نه چې دوی وایي چې اوس د ماشيني غاړي او ماشيني لستونی دم را پیدا شوی دی او د ماشينو دوی بازار خراب کړی دی ځکه دوی هڅه کوي په خو دوی ګندل حتی دا د چې تاسو کوستا تاسو ویل یو یخن په لزر افغانۍ ته خو اوس د په دوه سو افغانۍ اته تر یو زرو پنځه سو افغانۍ پورې ځي. نو دا رقابت څنګه دی د لاسي صنایعو تر منځ او د ماشیني صنایعو تر منځ؟
دا څه چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په هغه شخص پورې اړه لري. کندهار خلک خپل غاړه ته اوس مرزښت ورکوي په قدر یې پوهېږي او په دې پوهېږي چې دا کمپیوټري ده او دا لاسي شی دی. دوی چې کله ودونه مراسم وي یا بله خوشحالي وي دوی ټول هېڅ کله دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټري شی ورڅخه استعمال کړي. دوی کوشش دی چې هر څومره لوړ قیمت ولري مثلا تر 15,000 او تر 20,000 افغانۍ هم داسې غاړي شته چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټري شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی. دا غي ترمنځ توفیر کولای شي خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چې ګوري ته فکر کوي چې مثلا دا به لاسي غاړې هغه کمپیوټري نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنا وي دوی بیا دا کمپیوټري غاړه رانیسي او ډیر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي. هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي ښکارا.
بله تاسو د موادو په اړه ویل چې د مواد ترلاسه کول میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې. نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوي که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته درسپاري په نندارتون کې؟
بله زه زموږ ضروره پښتنه وکړه د
اغې د پښتنې په ځواب کې باید وایم او د قیمتونو په اړه فزر هدي ورو بلې دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی.
بله دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره فرق کوي. زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات دي او ځینې ریاستونه دي هغې په دې برخه کې د دوی سره کار کوي. دوی په کار اچي دوی ته نوي کارونه ورسته کوي دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي. دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو یا دوی را دعوت کوو دوی خپل نندارې ته دا شی وړاندې کوي. خو دغه ورور پښتنې باید ځواب ورکړم د پښتنې ځواب یې دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ بسکولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره یې د ښکلا لپاره مختلف توکي چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي. یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي. هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري او د دې تر څنګ دولت هم تر ډیره زاز مشتخه سره همکار دي. یعنی دا اوس چې کومه نمشګا یا داتون پر ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځ اخر ورځ وه هغه کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام له خوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه په پلي کېږي دغه له خوا سره دغه په همکاري باندې موږ یو ځای مخته یوړل. یعنی تر دې راځي اوس هم د دولت فام راوښته دي خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده.
سوا تاسو مخکې اشاره وکړه ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وي هندستان ته لیږلې وي هلته به دوی د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړي د ورکشاپونو کې. نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي اد کوم شیان چې جوړې دفتر لپاره تر څو دولتي دفتر لاندغه وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص ولې خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو د مصارف په کور د نه مصرفيږي او خپل د فاتوره کې به د داخلي تولیدات استفاده کوو. د سې کوم توافق شوی دی له محلي د رو سره
زموږ یو هغه څنګه دا چې زموږ اما په هوای ډیر کم دی خصوصا د مرمولو دغه لاسي صنایع په اړه کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاصه نه ده کړې. کړي مې هغه پښمار نه دي خو زموږ کوم توکي چې د نندارې له لارې دوی لیدلی شي بل که چې دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودی یو مشخص ځای معلومه د دې مېرمنو بیا به هم د دولتي ادارې او نورو قانونو مثلا مؤسسات د خپل د فاتورو د لپاره دغه توڅه کار اخته خو بد وختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د مېرمنو لپاره دوی چې کوم ننداره ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلی په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومینې په ښارګوټ کې دی په کندهار کې چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالی برخه یې هم د پروموت وسیلې لخوا څخه ورکول شوې ده دغه یو مارکیټ نوی دی د دې لپاره اوس مېرمنې چې کوم څوک لري هلته راوړي دي دوکانونه یې نیولي دي او دوی کوشش کوي چې بازار ته پیدا کړي
بله د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لري چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلا چې د افغانستان د لاسي صنایعو ده ترڅو تاسو هغه ډکه کړئ دلته ځکه تاسو کارګرې مېرمنې په کافي اندازه لرئ دغسې خلاوی هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشئ هماغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغې ته اماده کړئ په دې برخه کې څونه کار شوی دی
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او مؤسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی څخه همکاري په یو ځای دا څه یو څه ولرو خو بد وختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر اورګان چې فعالیت لري یا ریاست دی مثلا د شوزو چارو ریاست دی څنګه یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه باندې چې په دې وخت کې کار کوي دا غوښته لپاره په دغه وخت کې دوی ته روزنه ورکړو چې دوی د خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستاندرد سي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته غشي چې لږل کیږي هلته د خلکو د قبول وړ وګرځي تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی مختلف مؤسسات د دې لپاره کار کوي یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا خپل کیږي هغه په دې برخه کې ډیر کار کوي زموږ سره همکار ده زموږ هڅه دا ده چې د مېرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راولو هغه خلل چې موږ لرو هغه ده
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته انساني ظرفیت او مهارت ته اړتیا شته په دې برخه کې چې کورسونه جوړیږي د مېرمنو د ظرفیت او د څل لپاره لوړولو لپاره ترڅو دوی وکړي چې هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو لارې دوی ته وړاندې کړئ وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب پلان کې دی د دې پښتنه وو او روبه ورسته تر سره وګرځو بله اخونزاده صاحب سلام
سلام علیکم مرتضی حسن سلام خو به شما به میهمانم محترم شما تقدیم
می کنم علیکم سلام اخونزاده صاحب بفرمایید اخونزاده صاحب
او از میهمان شما سوال دارم
بله بفرمایید
سلام میهمان شما من سوال دارم از اینکه دغه کار چې شروع کړی ده د تجارت دی معنا کار دی داغه شونه سرمایه ته وداغه کاته په کار اچولې د سپېڅلې شونه کارکونکي کار کې مناشدې د کناري نه دي او بل پرشتنه مې دا ده چې دا غالي چې دی زه غي پینځه ویزر یا دوه ویزر معنا تر پینځه ویزر دا خو دا هم افغانان نه شي اخیستلې دا یو څوک کو دي ته فرمایش ورکړي دا دغه سرمایه دار خلک یا معنا دا د دولت خلک دا کسان چې پیسې داري دي چې سره کانګړي په خارج کې خرڅي معنا په کال کې د دوی آیت دا غلارې څخه شو د دې لاسته راځي چې معنا د دې ګټه څو کیږي دا کومه یو کیدی
بلې ډېر مننه خونځه د سبت من ان شاء الله پښتنه ته ځواب وي بلې غلي زاهد تاسو یاستي بلنک بله یو کیمره باندې وکي ازما پښتنه ته لمړی ځواب ورکړ سبا خونځه سپتر وګرځو بله د ظرفیت د لوړولو د مېرمنو بله او ترڅو دغه د بازار اړتیا وخت په وخت تغییر کړي چې د پارتیا په اساس ما کیفیت باندې مواد تولید کړي
متاسفانه موږ کیدای شو چې مېرمنو په خپل سر خود سرانه یا وایو خپل فعالیتونه کول هغه تاسو چې دا ونه وکړي په دې ټول چې دی په فامیلو کې لري هغه به ور باندې حلولي هغه څه چې به بازار ته استول او خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو پر مسته کول سره مېرمنې سره یو ځای شولې سپولې او د دوی د لپاره چې کوم ستاسو پروګرامونه په نظر کې لري هغه ته معرفي شولې اوس دا تیر هفته د کومو ته پسته د دیشو په شاوخوا کې مېرمنو ته پام دغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي، څنګه خپل فعالیت وکړي، خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکینګ کړي، څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري. په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړله او دوی وروزلې. په دې برخه کې د هغې تر څنګ نور موسساتې چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري، یا د زراعت ریاست لخوا څخه یې، یا هم د یو بلې موسسې لخوا څخه یې، دوی ورته معرفي کېږي. په دغه برخه کې دوی روزل کېږي او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهېږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی، د دوی ظرفیت ښه شوی دی. مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې، اوس تاسو وګورئ په کابل کې کنن برتونونه یې، په هغه کې هم د کابل د کندهار مېرمنې برخه اخلي، او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه مېرمنه په هندوستان کې ده، هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي، هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ شوی دی.
بله متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا سواد ستونزه ده چې موږ خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه سره لرو. ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده چې ځکه او دا کراته وایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي، آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته؟
زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده. په دې کې موږ داسې میرمن لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي، سواد نه لري، هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده، ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي، د هغوی سره ناشنا وي او دوی سم اخته نسي ځینې کولی. خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پوهنتونونه یې ویلي او دې کافې بیا مخه کړي، هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي. یعنې اوس موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې مېرمنې دي چې تجارت یې مخه کړې ده، د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې شوی دی. خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري، هغې لا بیا هم کار ته ضرورت لري، د دوی سره باید دوامداره کار وشي، دوی ته په عملي بڼه وروښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید دوی په نظر کې ونیسي. د هغې لپاره هم موږ میرمنې مثلا استو کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي، نو هغوی لپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار، ځکه دوی دغه
بله. که د اخونزاده سه پوښتنې ته راشو، سرمایه څنګه ده؟ دوی سرمایه مشخصا فردي ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لرئ د میرمنو لپاره؟
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپله سرمایه نه ورکوو. موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مؤسساتو د لارې څخه دوی معرفي کړو او هغوی ورسره مثلا بانکونه دي مختلف، هغه بانکونه یو ورځنی پروګرامونه لري، دوی ورځي هلته پروګرام ته یې غوږ نیسي، دغه پروګرام څخه ټوله اخیستنه کوي، بیا ورځي قرضه اخلي، یا هم د قرضې له لارې، یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي. یعنې که زه ووایم د 1000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه، او داسې کارونه هم شته چې د 2 لکه 3 لکه حتی تر 10 لکه پورې میرمنو په کار اچولي دي. خو ډېره برخه چې ده هغه اقتصادي برخه یې ډېره ضعیفه ده، مثلا د 1000 - 5000 داسې کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوس یې کار ډېر ښه دی
پرمخ. تاسو د مؤسساتو څه ته ملاتړ ته اشاره وکړه، که لنډه ته ووایي دا چې څونه خودکفایي ته د میرمنو د خودکفایي سره مرسته کړې تر څو دوی خودکفا شي؟ ډېر لنډ، ځکه خپرونې وخت پای ته رسېدلی.
میرمنو سره دوی تقریبا یو خدا چې د زده کړې په برخه کې دوی ورسره همکار دي، بل دوی اجناس ورته رانیسي، مثلا کوم څوک چې د دوی په کار یا ورته رانیسي په قرضه باندې، همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشینري یو خام مواد دوی ته ورکول کېږي د مؤسسات لخوا څخه، چې دغه څخه یو VRDP زه یادونه کولی شم چې اوس یې دا تولیدي ګروپونه جوړ کړي دي، په کار اچولي دي، چې ډېرې میرمنې په دې کې بوختې دي په کلیو کې. هغه به ډیر ژر د سوداګری د برخې سره راځي او په دې برخې کې خپل فعالیت
وکړي. اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګری خونې ریسټ په خبرونه کې ستاسو لګون څخه یو نړی مننه. آزادی ریډیو درنو اوریدونکو داوا د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونې مو په لوی او بهونکي خدای سپارم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.